وکي او نارینه هم آگاه شي او دوی ته بیرته خپل حقوق ورکي. اول ډیره مهمه ده چې موږ اسلامي ما کوم قانون اسلامي قوانینو نه دوی خبر کو هغه حقوق چې په اسلام کې ورکول شوی دی خو ته په هیڅ قانون بل کې نه دی ورکول شوی. او الحمدلله موږ مسلمانانو د دې تطبیق موږ ته مشکلات نه لري. اوس خلکو ته باید یو آگاهي ورکول شي، پروګرامونه دی آگاهي زیات شي ترڅو دوی آگاه شي او کورنۍ کې د دې شیل منځه وړلو لپاره کومک.
تاسو د مدني ټولنې د یو مشر په حیث د قومي مشرانو نظر پوښتلی، قومي مشرانو څه پریکړه کړې ده تر اوسه پورې؟ د دوی پریکړې تطبیق شوي دي، نه دي تطبیق شوي په دې برخه کې؟
ولا داسې چې زه وینم بعضې ولسوالیو کې بعضې کلیو کې ډېر ښه قومي مشران موږ لرو چې هغوی البته ممکن د دې سبب چې تعلیم یافته کسان دي هغوی ډېر ښه نظرونه لري او څو څو وارې تړونونه کړي دي چې باید د ښځو ولور په حصه کې او همچنان دغسې نور کوم ظلم چې ښځو سره کېږي د هغې مورد کې شته. داسې هم نه ده چې بیخي د موږ قومي مشران یعنی ناپوه دي او په دې قوانینو باندې آګاه نه دي. هغه چې آګاه دي هغوی په کلي کې خپل نورو ځوانان کورنیو ته هم د ښودلی دي او ډېر سره ناست دي او موږ هم چې همیشه کلیو ته ځو موږ سره هم دوی ډېر همکار دي او هم نظر دي وخت چې نظرونه شریکوو نمون نظرون هم دوی تاییدی لک کار هم شوه ده. دسم نده چه پکتیا که بیخی و عشد ده و دغه سپات شوی دی بد نده. اوس هر جایی که لک فکرونه تغییر کردی فرزن پا بد ورکول دیر زیاد و اوس دومره نشته او همچنان ده شاقه کارونه هم لک لک بعض سیمو که بکمی دو دی نو توکل پا خدای و گروت سکی
آقا کورانه ایسی روشن پکر به آقای خپلی لونه پریخو دلی ازدکلو پا خاطر سه ازدکلو تا ایدامه ورکی ولی زینو راو گرزه ولی سره دې زمې زده کړو ته پریښودل چې تر دولسم پورې زده کړې وکړې لوړ زده کړو ته نه پریښودل کیږي څه په کار دي؟
د ښځو د ژوند د بدلون لپاره دلته د حکومت هم ډېره غټه وظیفه ده چون بسته یو ریاست یو وزارت لري. موږ نه پوهېږو چې دا وزارت څه کوي. موږ ټوله تمه دې ته لرو چې دا وزارت به ښځو لپاره په کلیو کې تنها مرکز ته باید نه وي. وخت چې ریاستونه لري په ولایاتو کې باید دوی هم نه تنها په دې مرکز کې چې اوسېدلي هغې لپاره کار وکړي، په دې لرې سیمو کې په ولسوالیو کې په کلیو کې چې جنکۍ ته باید دا زمینه مساعده کړي. فرضاً ریاست زنان کوی شي انجوګانې جذب کړي که خپله دوی دغه نه لري امکانات نه لري. دوی په ساحو کې دوی ته سواد آموزي کورسونه آګاهي کورسونه د آګاهي حقوقي دوی ته ښځو ته ورکول شي، د نارینه ته مساوي وخت چې ترینینګونه نیسي هر دفتر له خوا چې ترینینګ د آګاهي لپاره د ښځو لپاره باید د نارینه لپاره که تنها ښځې خبرې شي خپل حق نه او نارینه په هیڅ باندې پوی نشي دا غټ مشکل په کور کې به پیدا کړي. دوی دواړو لپاره باید آگاهی ورکول شي او تعلیم که هر څومره څومره کوي شي د تعلیم په حق باندې هر څومره چې هلمیت زیاتېږي تعلیم زیاتېږي په سبب د پیشرفت د کورنوی د ژوند کې د ټولنې کې د مملکت بدلون لپاره یو خو چې شرایط لږ سره ګډ ورغوندې دي کنه چې امنیت ډېر مهم ده چې په آرام فکر باندې کورنۍ وشي کوي چې خپل بچیان به مکتب ته لیږي مطمئن اوسي چې امنیت شته او برتر ازي کورتد. نو ډیره مهمه ده چې معارف هم یو خاصه توجه لري چې مکاتب او کوم تعمیرونه چې نوې اماره ای کوم کلو کې مناسب ځایونه په نظر کې ونیسي چې شاګردانو لپاره نږدې او مؤسسات هم ډیر مهم رول د مؤسسات هم ده چون مؤسسات همیشه تعلیمی پروګرامونه آگاهی پروګرامونه خودکفایی هم ډیره مهمه ده دلته د ښځو لپاره که یو ښځه د کورنۍ په اقتصاد کې سهم کیږي د هغې ښځه خپل حقوق په اسانۍ لاسته راوړل کیږي او هم خپل دا حق هغه په شاخه کارونو پیوست مصروف دی یو بل کار کیږي فرزند د خیاطي له لارې خودکفا کیږي د کوم فابریکې فرزند دلته جوړ شي هغوی مصروف شي ډېر آسان ساده کارونه دوی لپاره شي کوی شي چې هغه کارونه د کورنۍ چین شي په دغه کارو باندې دا هم ډېره ګټوره ده. یعنی تنها ښځه کوی نه شي چې خپل که پوه شي خپل حق په لاس کیږي چې لږ حکومت کومک وکړي لږ انجوګان او مؤسسات خپل کارونه زیات کړي چې ملاحظه شي نو په هغې صورت سره د دوی په ژوند کې به بدلون راشي.
دا ځوان پیکر خپرونې درنو اورېدونکو د نجونو او ماهرې احمدزی خبرې خو مو واورېدې. دا بحث دویمه برخه ده. د بشره کړو د ښځو د برخې مسؤلې جمیلې صبزی له خولې اورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري او په دې برخه کې یعنی د ښځو د ژوند د وضعیت د ښه والي په برخه کې په خپله څه کړي دي او ښځې له نورو کومو ستونزو سره مخ دي.
بلې، دا واقعیت لري ځکه چې ښځې ته په میراث کې هم په اسلام کې او هم په قانون کې دا حق ورکړل شوی ده چې ښځې ته باید میراث ورکړی شي، ځکه چې دا د ښځې حق ده چې یو قسمت د خپل حق د پلار د کور نه اخلي او بل برخه یې د خپل میړه کور نه اخلي. ولې متاسفانه چې دلته عملي جنبه نه لري او نظر په اناناتو دلته ښځو ته د میراث حق ورکول کیږي نه، او کم ښځه حاضر شي چې میراث واخلي نو هغې سره پلارګانۍ قطع رابطه کوي او حق ورته نه ورکوي، او که حق ورته ورکړي بیا ورسره قطع رابطه کوي.
نجونو خبرو کې دا هم اوسي، دلته نجونې درانه کارونه کوي، په پټیو پلو کې کار کوي، اوبه راوړي، لرګي ماتوي، ولې تعلیم حق ترې اخیستل سوی تعلیم ته نه پرېښودل کیږي؟ وجه یې څه ده؟ ولې داسې کیږي؟
بلې، دا واقعیت لري، ځکه چې نجونې لکه چې تاسو وویلې چې نجونې مثلا پټوي کې کار کوي، په لرګي راوړي د لرې ځایونه، اوبه راوړي او نور داسې شاقه کارونه کوي، ولې تعلیم ته بیا وایي چې دا هغه د شرم ده او دا ننګ ده او آر ده؟ په دې خاطر چې نجونې دي او نجونې باید په کور کې اوسي او دا حق ورته ورکول کیږي نه. دا نو دا د دې هغه ناپسند انانات دي چې دی هغه کوي، دغه قبول کړی ده. او حال دا چې تعلیم، یعنی تعلیم په ښځه او نارینه باندې فرض ده، او دا حق باید نجونو ته مغسه چې هلکانو ته دا حق ورکړ شوی ده، نجونو ته هم باید دا حق ورکړي.
تاسو څه کړي په دې برخه کې تر اوسه؟
موږ خو په دې ارتباط یعنی د ورکشاپونه هم تدویر کړي دي د ښځو لپاره او د نارینه لپاره، د نجونو لپاره، چې دغه د نجونو حق ده، دا تعلیم باید دا حق دوی ته ورکړی شي.
خلکو څه کړي دي؟ همکاري څه در سره کړي؟
خلکو وعده موږ سره کړې ده، ولې عملي جنبه یې نه درلوده. د مشرانو نه او د ملا امامانو نه دا خواهش لرو چې دوی باید دغه د خپل د نورو کارونو په څنګ کې باید دا هم هغه کې چې باید د تعلیم حق انجونو ته ورکړی شي، چې انجونې هم حق لري چې تعلیم وکړي. ملا امامان او قومي مشران باید په خپل ویناو کې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا تعلیم چې اسلام دوی ته ورکړی دا حق ورته ورکړی ده، او قانون هم دا حق ورته ورکړی ده، باید دا حق انجونو ته ورکړی شي او دا حق د دین سره نشي.
دا ځوان فکر درنو اوریدونکو د بشرا کونو د خزو د برخې مسؤلي خبرې خو مو واورېدې. د دې خبرونې دریم او وروستۍ برخه ده. اوس به له یو دینی عالم څخه په دې اړه واورو چې خزو ته په پله پټیو کې د کار اجازه شته، ولې ښوونځي ته په تګ یې بندیز لګېدلی، یا خلکو ته دغه شرم ښکاري چې ښځې او نجونې ښوونځي ته پرېږدي، او په دې بیا ځان بد نه ایسوي چې ښځې او پیغلې نجونې یې له غرونو لرګي راکوزوي، لوونه کوي، اوبه راوړي او داسې ډېر نور شاکه کارونه کوي چې په کلیو کې شته او ښځې یې د کور نه د باندې کوي؟ اسلام د ښځو د تعلیم او کار په اړه په کوم نظر دی؟ د شریعت ماستر او دینی عالم احمد سلطان راته وایي،
اسلام ښځې ته حقوق ورکړي دي. اسلام هغه حقوق ورکړي دي چې ښځې په زندګۍ کې هم د اسلام څخه مخکې دغه تصور نشو کولی. اسلام د تعلیم مخنیوی نه کوي، خو البته په کوم اصول باندې؟ او اصول دا دي چې اول خو د ښځې لپاره چې کوم احکام دي روزمره د زندګۍ، د هغې د دین پر اړخ لري، باید هغه خپل مانځه او داسې د خاوند حقوق، د بچي تربیه، دا باید هغې ته معلوم شي، ول قرآن باید هغه زده کړی شي. او موږ دلته په افغانستان ټولنه کې افراط او تفریط موجود دی. ځینې خلک اسلام باندې اتهام لګوي چې اسلام نجونو ته جواز نه دی ورکړی، او خلک ښځې د دین دغه څخه منع کوي، د تعلیم څخه منع کوي. خو دا غلط خبره ده. اسلام هیڅ عالم په کومه ښځه باندې پابندي نه لګولي. په اسلام کې ډېر روایت د حضرت عائشې رضی الله عنها څخه حدیث کې شوي دي. هغه د دین یو عالم وه. د هغې حدیث باندې که تفسیر څوک کتابونه لیکي، په یو حدیث باندې د هغې په جلدونو کتابونه لیکل کیږي. دا هم یو مؤمنه مور وه او د مسلمانانو مور وه. دا هم عالمه وه. نور صحابیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې د هغو څخه روایت شوي دي. اسلام د ښځې تعلیم ته هڅونه کوي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. که زموږ ښځې په صحیح نظام کې تعلیم وکړي او زموږ لورګانې تعلیم وکړي، هغوی د قرآن تعلیم وکړي، هغوی ته د پوهنتون په څنګ کې اسلامي شریعت ورته زده کړی شي، چې یوه عالمه فارغېږي په څنګ کې ډاکټره هم وي، که یوه ډاکټره فارغېږي په څنګ کې د قرآن حافظه او عالمه او د حجاب او د اسلام دعوت هم ورکول شي. دا زموږ لپاره ډیر ښه وي په نسبت د هغه چې زموږ یو زنانه زی او د هغې تداوی یو نارینه کوي چې هغه غیر محرم دی. زه خپله همدا هڅه کوم چې زما لور هم داسې تعلیم وکړي چې هغه د ټولنې دپاره د هوسایي سبب وګرځي.
دلته خلک د غرونو نه لرګي پنډونه یا هم د لرې لرې سیمو نه اوبه یا د کور نه د باندې کارونه پی کوي، لو کوي، پله پټي ته ځي، ولې هغو شرم نه ورته ښکاري؟ په تعلیم کې یا تعلیم کولو شرم ورته ښکاري او دا حق یې ترې اخیستی دی.
طوفان وروره، په دې کې شک نشته زموږ ټولنه ډېره پس پاتې ټولنه ده. مخکې په ځوانانو باندې به هم خلکو تعلیم نه کوو، که چا به تعلیم وکړو چې دا کافر کېږي، دا کېږي. حتی د قرآن څخه د ملا په خوله خلک منع کېدل، هغه عالم به پوه نه و چې ویل به چېرته چا قرآن تفسیر وکړو، څوارلس علمونه نه وکړي نه کړي، دا کافر کېږي، دا ګناګاري. خو البته هغه علما کمزوري وو، هغوی نه پوهېدل. اوس په دنیا کې، په افغانستان کې هر اړخ ته که علما دي، هېڅ عالم په دې باندې پتو نه ده ورکړی چې هغه تعلیم حرام دی. البته دومره چې شرایط برابرول د اسلام د نظره، د اسلامي نظام د نظره، چې هلته ښځه وي په حجاب کې وي، په پرده کې وي، او دا چې یو کس ښځه لیږي په هغې باندې کار کوي او یا پې لرګي راوړي یا پټو کې خرخوي پټولوي او د هغې بجه پې تعلیم نه کوي، دا بیخي داسې خبره ده چې موږ په دې کې صراحت مې داسې نه شو ویلی چې دا خو هر سړی په دې پوهېږي چې که ښځه په حجاب کې وي او د کور نه بار څخه وځي نو ډېره ښه خبره ده. که حجاب کې نه وي او په پټو کې ګرځي، دا هم حرام دی. یوازې دا نه چې یار تعلیم ته ځي، دا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی کړه، چا دو لورګانې وي او هغې ته صحیح تربیت ورکړي، صحیح رهنمایي وکړي او بیا هغوی به واده شي او دغه شي خپل زندګۍ ته شروع کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم زه او هغه په جنت کې یو شان تللی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط دی ښایي چې دغې صحیح تربیت وکړي، اسلامي تربیت وکړي.
خلکو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام دا دی چې هر څوک لورګانې لري، ټول لومبیا دی پیدا الله جل جلاله چې کوم را لېږلی کتاب دی قرآن عظیم شان، هغه فی زده کړي او د هغې څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث فی زده کړي، د خاون حقوق، د مور پلار حقوق، د ګاونډي حقوق. ځکه ټولنه او ګاونډ چې زموږ راځي، د ګاونډي مشکلات راځي، هغه د ښځو ترمنځ راځي، د سړو ترمنځ نه راځي، ماشومان ترمنځ راځي. سړک مسافر وي، اکثر بار کار کوي یا مزدوري کوي یا چې د وظیفه لري یا بهر ملک ته ځي. خو که ښځې اخلاق صحیح، د بچو صحیح تربیت کړي، ګاونډ کې مشکلات نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته د ګاونډي په حق وایي، دومره جبریل علیه السلام وصیت کوو چې زه په دې ردم داسې نه چې زما سره په میراث کې شریک شي. خو که موږ دلته ښځه لور په صحیح تربیت باندې روزلې وي، نو دغه مشکل نه راځي، د ګاونډي په منځ کې مشکل نه راځي. او ټول ورونو څخه مې دا خواهش په افغانستان کې چې په لورګانو باندې خلاصه کې زامن هم تعلیم ته وهڅوي او لورګانو باندې قرآن او حدیث او هغه تعلیم وکړي چې کوم ځای کې دیو ته صحیح پرده ته برابر وي، حجاب ته برابر وي، نو ټولنې ته به د هغوی خیر وي او اسلام ته به خیر وي.
دا ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. هیله ده خپرونه مو خوښه شوې او د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې د ځوان فکر په خپرونه کې درته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
با عرض سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو